دا سهارة تبانجي شوي. ناتو وای په افغانستان کې د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ملاتړ کوي، خوستای خو په انتخاباتو کې هیڅ نوا لاسوهنه نه کوي. پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات قربانیان په افغانستان کې وو، چې زیاتره یې د طالب وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي. درنو دوستانو، بیا مو هم هرکلی کوو. دا د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه ده، پکې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل، د طالبانو له برمتی څخه د کیونګ کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي دی، وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوش کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللی. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبان او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشې کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې کوشش شوی طالب بندیان به په خطر کې تر هغې تر څارنې لاندې وي څو چې طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو شرایط نه وي پوره کړي. د ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای ورکړي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو مومنشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې، خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین ستولتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواژه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. لا اجرائیه ریاست په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلی یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مشته دا برید غندلی دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرک کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر اونۍ ثوابې ته پلاره ل خپل موټر چلون کې سره یو ځای بيدره کشو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون وویل چې دا خایي په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکیو د لړۍ یو بل پیخي. ادریس خټک د نوخار اوسیدونکو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه څرګندونې نه دي کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بني ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب او سیال ګوند مشري کوي. دا ګوند پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. درنو دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هر کړه کړې ده. لادی بمام په یو ریپورت خبر کوچی پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي ایران لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې راغلي ایران سره لدې چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي د ډلې ته وسلي او پیسې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغه کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق وکړي ارتباط لري. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه دي چې د همدې سات په اخرو شیبو کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړې. دا د تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه کړې. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړې او ویلي چې د سولې لپاره یې دا ګامونه د ستایلو دي. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ان سولتنبرګ تر غونډې مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیر اونۍ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستول او طالبانو تشتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پیل سره مرسته وکړي. ان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هله د چې موږ په د سولې د مذاکرو بیا پیل تنج دی کړی او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنی او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره د برمته شوو استادانو په خوشی کولو کې هڅې کړي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټوټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړ چې د حقاني شبکې درې بندیان د سه‌شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځای خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
بلخوا پینټاګون په یو تازه رپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې رپورت کې راغلي ایران لدی سره سره چې نغواړي طالبان واک ته ورسیږي، د ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه برابرۍ. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خبر کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور لمخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خبر کړ د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داري چې د داعش خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه رازوی ایران نه غواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وای ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوی وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودودونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشینکوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړي دي، خو څو ځلې تایید کړی چې د طالبانو استازی د خبرو لپاره تهران ته وربللی دي.
دوستانو، وامو ریدل چې پینټاګون په یو تازه رپورت کې ویلي دي ایران سره لدی چې نغواړي طالبان واک ته ورسیږي، خو بیا هم د بیلابیلو د لایلو لقبله طالبانو ته روزنه، وسلې او تجهیزات برابرۍ. بلخوا یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې په ترهګرو عمل بریدونو کې وشل شوی هغه په افغانستان کې دی او تر ډیره یې عملان طالب وسله وال دي. د سروي چې د اصول او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ خبره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړي. اسمت ساروان تفصیل دروري.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلی چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مرشوبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور لمخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوي چې په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور لمخې نږدې 14,000 تنه د 2018 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې د 2014 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رال شوی دی. په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیر بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 340% ډیر شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغو کارکونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونو تورن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کسانو د نوملړ د بشپړېدو خبر ورکوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا یې دا لست نه دی ترلاسه کړی. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکونکو نوملړ چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستاله زرمینه حق جو کاکړ د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په تر سره کولو کې پاتې راغله.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم تر سره کړی و د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی، او هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت د لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28 نیټې یعنی د سه شنبې ورځې در پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ توا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل منځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی. هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسائل باندې تکیه یا اداري یا ملته مینس کې چې د کمشنرانو ترمنځ د درنشا سیاست ترمنځ کومي خبرې روانې دي، شاید اداري فساد، نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي داغه پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نوماندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپټر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسید. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش شول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش شول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ترامپ هیڅ کله ورته نه دی ویلي چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکول د ترامپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق سره تړلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه د تاریخي څېړنو د پایل لپاره د استماعي غونډې د نومبر له 14 نیټې پیل کړي. د پرونی غونډې له جریانه فرشته جلال زئی جزئیات لري.
پارپای اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅ کله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین او مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونی غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپو یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازي مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی او لیکلی دی کدا سی اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ترامپ سپینولای شوای سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونه وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونی غونډې ته خبرو کې ومنل چې واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سفر د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پایل په پریکړه پوری تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوې انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ د خبرو په اړه په خبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگتن کې یو خبريال ته وویل
I say to the ambassador in response I want nothing
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکی ته وایي چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
I want nothing.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکرات او جمهور غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استیمای غونډي د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څیړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سو استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهور رئیس ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پوری شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سو استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرراً دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د اندر بن پنوم 200 کلن باغ موجود دی چې په زرګونه جریبه مځکه قدرتي آباد شوی. دا باغ تر اوسه د قومي ترړو او ناغو په وسیله ساتل شوی. د روح الله انوري یو تفصیلي رپورټ اورو.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکا او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شاندل شاند املوکان دي. څه کال د انار بخیند شاند خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو. خو د پوز دونه ستر بونی پر ټوله د واما ولوس راجم کیږي او په نوبدواری سره د 14 ورځ موږ ناغلرو. موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته داریدله د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدل نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د قارغه سر به راول کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدل. کوپر پوخ کی خود یو زاید دلته پروګرام نومیږي. دا غزاین خلک کتر ته ول چې تعرض کړو خزاو او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 300 کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغې خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنی وساتل شي، ولست به ګټه ورسیږي او سیمه به هم خپل پاتې شي.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتی څخه د دوو لویدیځو استادانو د خوشکېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. ټرمپ د ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې په دې برخه کې شجاعانه بللې. د ناټو تړونوي په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون ستاینه کوي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې انتخاباتي کمیسیونونه باید د رایو تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څیړونکي لیکوال وحید مجدا پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجدا پرون ماښام جمعات ته په لاره ناڅرګندو کسانو په ډزو وژه. د وحید مجدا پر وژل کېدو باندې ګڼو افغان لیکوالو، ژورنالستانو او سیاستوالو خواشینی ښودلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ادریس خټک تیر اونۍ سوابۍ ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې دا ښایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو د لړۍ یو بله پیښه وي. په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس برلی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. تر دې مخکې د بنیامین نتنیاهو ګوند هم نو توانیدلی چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې په اسرائیل کې بیا پارلماني انتخابات ترسره شي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولې. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 12 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حساسي بشري حقوقونه ورپسې ژوند په شیبو کې.
حساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغه ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونې په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زیده. اغلی عبدالرحیم زیده، تاسو ته خراغلاس وایم، په افغانستان کې د هغه ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغه ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومان نړیواله ورځ او د ماشومان د حقونو کمیسیون د تصویب ورځ ټولو ته او په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټولو ماشومانو ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لار اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشري حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته معلولیت لرونکي ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټولو افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا معلولیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. معلولیت لرونکي کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکي، مالي، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د معلولیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري هغوی زده کړو ته لاسرسی لري کنه؟
خدای ښکارا ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. ښوونه او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. ښوونه او روزنه د اسلام سپیشلي دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی. دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیماتو شتون نه لري او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدماتونه، مواد او اسانتیاوې باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومانو ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري تر څو معلومه کړي چې ټولو ته روغتیایي خدماتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدماتونه په اړه یو بله مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدماتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنی چې دا خدماتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کی او تامین کی. او په یو بل ماده کې راغلی دی چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدماتونو او روغتیایي مرکزونو د هغوی د جوړول او پراختیا حسوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زی هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالی کوي، رشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کېږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد هم شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کېږي او تحقیر کېږي، توهین کېږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډېر لوړ نه ده په دې اړه، او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمل ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري، او همچنان هغه پرته له دې چې دوی کوم معلولیت لري. دا د دولت وظیفه ده، دنده ده چې باید د ټولو ته دا په دې برنامه باید ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان. دوی ته هم باید د زده کړه، د تفریح مسایل او نورو خدمتونو هم باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومان په جامعه کې سهم واخلي، او دوی باید احترام وشي، دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلک باید ونیسي.
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري، یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي، د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي؟ مثال که څام تاسو په مخ کې اشاره وکړي، ځین وړاندیزونه مهم وکړل، خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کولای شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري نه دا چې هغه ورځ په ورځ نورم پسې خراب شي، بلکې ښه شي، که دغه تکلیف کچری حقیقي چې هغه خبرو ته دوی پام وکړي.
دغه ماشومانو ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي، هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا او خدمتونه ورته عرضه شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته. خو په کورنیو کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري، دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري، هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري. دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه دی کړی تر اوسه، خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ شي هلته، هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي، هم د هغوی وضعیت ښه شي.
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده؟ مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي، یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي.
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري، دوی د نارمل ماشومانو هیڅ فرق نه لري، توپیر چې شی نه لري. خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور او پلار باید هغوی ته د پوهاوی ورکړل شي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي، خاص مراقبت ته ضرورت لري، دا ځکه چې هغوی توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کولو دپاره، نه د حقوقو دپاره. باید دوی ته احترام وشي، دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه د ټولو ضرورت پوره کړي.
د لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري؟ یو څو پیشنهاد. اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي، او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم، د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي، برابر شي دوی ته، او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرستې وشي، دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي، د مالی تکالیف سره هغوی مخامخ شي، او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي، او همچنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي، او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي.
ډیره زتمنه،
تشکر د تاسو نوم.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور از جبیر
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماز دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کړي به دې کوونه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مېرمنه د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څرډول ساتل کوله
کله چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي بو زور کې تن په تن جګړه
لڅه واخرا په دی خو د اردو نظام منسترغه
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشرو سو لوی احمد شاه په وخت کې درې قوې درلودي یو پیاده نظام او یو سوار نظام او یو توپچی و
استامران تا سلام دې په هر لکه دې مقام دې تګټکه دې خاورې
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسیدل شي
په خو به موږ دوه نظامات ګاله دوه مشکلات په ملیدل ډېر وخت ما کړته جواب غوښته د لور خطا یې نه چودره اوس خو نم داسې اوتومات اوتومات وخت مينې چې نام خدا جنرالان دي ډګر ولان دي ډګر منان دي جګړلان دي
دس بوگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری
نن حمدا موضوع چیڑو پا پل کی حق زمانی تور گرزو چی اردو پا منظم شکل نو بیا د اردو نظام ارزښت سیړو او د افسرانو د رتبو په حق له هم معلومات ترته وړاندې کوو زه واګما جبار خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې خونه او روزنه وشي نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو لوړ قدونه او پراخه حوصله به درلوده په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل هغه هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردې تیږې پیدا کولې ورسره پرتې بوې چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی په هغو تیږو به ویشتل او د ځانه به یې شړل غشي یې جوړ کړل هغه به په لینده کې ایښودل او ویشتل به یې لوی لوی لدکي به ورسره وو د اوسپنې شیان یې جوړ کړل تورې یې جوړې کړې او کله چې حکومتونه جوړ شول هغو بیا لخکرې جوړې کړې او د دې لښکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې ټوپک به ورته جوړول کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به په زور کې تن په تن جګړه وه نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري سرتیرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي دا چې پخوا دا مسله څنګه وه موږ د لومړنۍ اردو قمندانانو او نظامي رتبو په هکله له پخواني جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلی دي
نظام دی اردو د افغانستان له لوی احمد شاه نه شروع سوی دی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودي چې یو پیاده نظام یې و یو سوار نظام یې و او یو توپچی و او درې قمندانان و د همدې پیاده نظام قمندان سیدال خان ناصری و سوار نظام بابی جان بابی و او د توپچی قماندان احمد جان نومیده. بیا نور په افغانستان کې بیا قومي وسایل وند سعود، یعنی خاص اردو نه و تر زمان د امیر شیر علی خان. امیر شیر علی خان بیا دغه اردو منظم ک، دغه د مخه ټول قومي خلک و هغه رتبه یې چې درلودې، د بریدمن ته صوبهدار ویلې، تورن ته کفتان ویلې، جګړن ته میجر ویلې، ډګرمن ته کرنیل ویلې، ډګروال ته دغه ویلې دا برګټ، بیا نو بیا جرنیل و، بیا نایب سالار و، بیا سپه سالار و. په وخت پر آمد تعلیمگاه باندې و، تعلیمگاه که به تحصیل کوه هغه نو د څو میاشتو یا د یو کال یا نیم کال، بیا نو د داود خان په وخت کې دغه رتبې په پښتو والل سي، چې په هغه وخت کې بیا ضابطان یې ورته ویلې دي، ضابط ثالث و، ضابط ثانی و، ضابط اول و. دا درې رتبې دي بریدمنانو وي. بیا په هغه کې ټوله مشر اول و، ټوله مشر ثانی و، بیا کنډک مشر و، بیا غونډ مشر و، بیا لیوا مشر و، بیا فرقه مشر و. فرقه مشر اول و، فرقه مشر ثانی و، لږ نه پورته بیا نه و. بیا دا ضابط ثانی و ضابط ثالث له بینه لاړ، بیا په نامه د دوم بریدمن سو، لومړی بریدمن سو، تورن سو، جګ تورن سو، جګړن سو، ډګرمن سو، ډګروال سو، بریج جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال، ستر جنرال. او مارشالی هغه بیا خارج له رتبې ده، اما مارشال بیا داسې تعریفوي چې هغه د ټول اردو عامر ګڼل کیږي.
د رتبې اخیستل که په نظامي برخه کې وي یا هم په ملکي برخه کې ساده کار نه دی، خواري به منې اس کې ژورې به تجربه کوي، د ژوند سړې او تودې به زغمي، بیا به د رتبو لوړې درجې ته رسیږي. دا چې د هرې نظامي رتبې ترمنځ څومره موده تیریږي او په څومره زحمت اخیستل کیږي بیا هم جنرال امرخیل وایي:
له دوم بریدمن نه تر لومړي پورې درې کاله و، تر جګ تورن پورې څلور کاله و. بیا جګړن هغه څوک کېدی چې عالی تحصیلات یې درلود، بیا څلور کاله پورې له جګړې ته د ډګرمنی و، څلور کاله ډګرمنی ته د ډګروالي و. کله به چې سړی تورن جنرال کېدی، ډګر جنرال کېدی، قمندان د قلی اردو و، ارکان حرب و، په یو ملکت خارجي کې به تحصیل کړی و.
د ګڼ شمېر کسانو په وینا نظامي یونیفورم بیا بېل ښکلا او جذابیت لري. عسکري له تیږې کلکې موزې، برګې دریشۍ، په ولیو مډالونه او ستارې پیکلرون کې خولې، هغه څه دي چې په لیدلو یې هیواد سره د مینې جذبات غښتلي کیږي. جنرال امرخیل له نورو خبرو سره:
برید جنرال یو ستاره جنرال، تورن جنرال دوه ستاره دی، زمبر ډګر جنرال درې ستاره لري، ستر جنرال څلور ستاره لري. بیا په یخن کې فرق، تر ډګر جنرال پورې عین یخن لري، اما ستر جنرال څه کیږي؟ سابق که اغا تا سپاسالار بری، اغا به پنجه دی خوش گندم لری، بیانو اغا میدالو نلری.
په نظامی برخه که جلب و جذب ځان ته خاص شرایط او قوانین غواړي. دا چې نظامی زده کړي او رتبه له کوم ځایه او څه ډول شروع کیږي، تورن جنرال داود امینی راته وایي:
ملی پاوز ورته وایي چې دی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی شامل دي، درول نظامی اندي د دوی قانون دي ذاتی دي، افسرانو ټول یو شي. هر بشونځه یو د اتم صنف نه هغه شاګردان چې مکاتب وکي، اول نمره، دویم نمره، یعنی ممتاز شاګردان وي، هغه جذب بي. با دغه نه چې دوی دولسم نه بشونځنه فارغيږي، هغه یې حربي پانتون ده، څلور کاله دوی حربي پانتون وایي، لیسانس په کچه فارغيږي، رتبه دوهم بریدمن په بخش پولیسو کې، اکاډمي پولیس لرو، چې د دولسم نه هغه ممتاز شاګردان په امتحان سره، کانکور امتحان سره، دوی اکاډمي پولیس شامل کی، څلور کاله ده دوی بیا اکاډمي پولیسي، څلور کاله بعد دوی دوم ساران یا دوم بریدمن فارغیگی، لیسانس پا کچه، نمره باید خیوی سهی، طول معینات باید درست وی، اخو پا اردو کم دی او پا پولیس کم دی. او پا پولیس که یو فرق ده چه پا اکانیبی پولیس تا چه رازی قد پا نظر کنی ولکی گی، چه قد چیتوی مثال یاو پینزا و یاو نه، اگه پا پولیس که نجذبی گی، پا اردو که بیا قد رول نلری، اغل ته صحت رول لري، چې حتی تر غاخه پورې، تر سرګو پورې، تر غوږو پورې، د ټول معنات کېږي. دا شرایط جست دي، البته د عربي پانتونو اکاډمي پولیس ته د تحصیل په لحاظ، د درسو په لحاظ تفاوت شته، اما د رتبو په لحاظ دوی تفاوت نشته، یونیفورم معلوم و، رنګ معلوم و.
هم داسې کسان شته چې په نظامی برخه کې هم تر جنرالۍ رسیدلی دي. د بیلګې په توګه ماستر فراشود جنرال خاټول یادولی شو. نوموړی وایي چې د رتبو ترلاسه کول د پخوا په پرتله اوس ډیر آسان شوی دی. له نوموړی سره زمک همکاری فرشته مرسل مرکه کرده. ورطا باکشی.
په خوابه موش دو نظامت گاله؟ چه سار لخوبه جیگیدو؟ دیری وقت ما کرده چه پا خوسته دل ورخطایی نه چه بداره؟ مگر دونه کار بم کول؟ دونه کار بم کول؟ چه یوه گره با وزگار بنو؟ دونم زحمت ویستل. وز خود دسته یو درش وقت را غلی ده چه هم دسته اوتومات اوتومات وقت وینه چه نام خدا جنرالان دی، دگروالان دی، دگرمنان دی، جگرالان دی نو دیر جر جر روش کهی ما چطر تلل جمعی با لیخ نبا ادوکی با می سوزیده او ووری که با المر نسوزیدلو او پا دفتر که با چه سار ننواتلو تر چلور بجی در مازدگر پوری دونه مشت وقت نبود یو گلاس چای وچ کو لبس کار دیر و
څومره دې رتبه په رتبه مخ کې تلی خواري دی وګاله لزامه دی وبس او بل اخر چیرته ورسیدلی
په زرها او گشت شکر گزار یم چې زه خپل وجدان ته خجالت نه یم په میړانه په صداقت په رښتینه و دا ګرد ته می خدمت کړی ده نه شکر الحمدلله جنرال سمزان می ورسول زه دې چیرته ور وستلم دې هاغه نازنین ملت اوش کې و چې زه جنرالی ته ورسیدم د خپل سره تیر شوم
لومړی ورځ چې تاسو د نظامی دندې خوا ته قدم کیښود پیاد کیږي څو کلنه وې او په څومره شوق او ذوق د تصمیم ونیوه چې تراسې یو ورځ تر جنرالۍ پورې ورسېږي
واقعا نو له کوره پټه تللی وم د مکتبو له طریقه جلب جذب شو څه ورغلو هلته پرتاب هم وکړه نو دا خیرخانه دشته وه دلته هم چې پرتاب وکړه نو دونه ډار چې د مور د کور را باندې وه د پراشوت نه وه د چتر نه وه کوسم پې پوه نه شوم که کوزم شوم ورخطا وم په منډه لاړم کور ته چې ودرې کور را باندې پوه نه شي
بله تاسو یو مېرمن یاست څومره له هغو مېرمنو سره توپیر لري چې هغو دوی په نظامي برخه کې نه دي یعنې څومره د خپل نظامي قوت داسې ډېر ښکاري
ډېر قوي خبره دې وکړه په افغانستان کې خصوصا اولین قطعه ده محارب ده ده مملکت چون کوهنورد مملکت لکنه ده ده کماندو ده اولین محارب های پا خوبه چه کماندو وطل دکانونه بزر زر کلکی ده چوه برگی وطلی ده نموش کماندویان چی ده دوی باید دستی او سرتیری چه هام و تام باید خپل وظیفه ته متوجهی نه بلشی ده
نظامی برخورد سمره تاسی کوی؟
نظامی برخورد ولی تر حد چه دی ما واکی آقا شان کارم
کلتی بیرون زی بیادی خلکو برخورد سر قمید سر
ولی خلکو باندگرانی زوی چه زه اصلا هیچ زانت جنرال نویم دی مور پشان گردو تا خدمت کن
هیتلر باز یارا هیتلر باز یارا
درنو دوستانو پدی هیله چه پاوز مو غختله او هیواد مو لجنگ جگرو خلاص شی جوند پشی بو که خپراوانه پای ترسه و تر بیا خیچاری
کبول کڑی ہر یو پیو ځان پسې پاگل کړم جانانا پاگل کړم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا